د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ورستې سهارنۍ خبری خبرونه ته مو بیا هم زه بارکوال میخیل هرکلای کوم. د دې خبرونې پروډوسر را سره نصر الله خان دی. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د نومبر د 2:00 د شپې 12:30 دي. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د پیل شوي احتجاج نن څلورمه ورځ ده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ویلي ډیر ژر به سختې پریکړې وکړي، خو حکومت ویلي عمران خان به هیڅکله استعفا ورنه کړي. د ترکی پولې ته څیرمه د شام په شمال کې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 14 تنه وژلي او شاوخوا 13 تنه نورې ټپیان کړي دي. او د افریقایي هیواد مالی په شمال کې هم د ځواکونو پر یو چک پوسټ په برید کې لږ تر لږه 350 پوځیان او یو ملکي وګړی وژل شوی دی. وسم پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د پیل شوي احتجاج ازادي مارچ نن 8 ورځ ده، خو په اسلام آباد کې د راغونډېدو یې 4 ورځ ده چې زرګونه خلک پکې برخه لري. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخستن احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو تر وروستۍ پریکړې پورې به احتجاجي ناسته روانوي، خو وایي دا هم کېدای شي چې د اسلام آباد حساسې سیمې ډي چوک ته احتجاج وغځوي. مولانا فضل الرحمن وویل احتجاج به سوله ایز وي، خو د غونډې ګډونوالو ته وویل که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي نو په دوو ورځو کې به د خپل احتجاج په اړه سختې پریکړې وکړي. بل لور ته د دفاع مرکزی وزیر او له اپوزیشن ګوندونو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل عمران خان به هیڅکله استعفا ورنه کړي، ځکه چې وایي دا یو غیر عیني غوښتنه ده. پرویز خټک وویل د راتلونکي ګل یا دوشنبه په ورځ به عدالت ته ځي او د مولانا فضل الرحمن پر ضد د هغه د بیان په تړاو به د بغاوت مقدمه درجوي. چې نوموړي ویلي که عمران خان استعفا ورنه کړي نو په خپل کور کې به یې ونیسي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی وای د 2019 میلادي کال له پیل تر اوسه په 13 میاشتو کې 8 خبریالان د خپل کار په مهال وژل شوی دي. د نړۍ د خبریالانو د خوندیتوب اداره وای افغانستان د نړۍ هغه شپږم هیواد دی چې پکې د وژل شویو خبریالانو مقدمه نه څېړل کیږي. د دې ادارې د رپورټ له مخې سومالیا، شام، عراق، جنوبي سودان، فلیپین او وروستی شپږم هیواد افغانستان دی چې د وژل شویو خبریالانو قضیه پکې له څېړنو پاتې دي. سی پی جی یا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د دې قضیو د نه څېړل کېدو لامل هم په ډاګه کړی او ویلي دي چې د دې مقدمو پر وړاندې د هیوادونو سیاسي اداره شتون نه لري. په پاکستان کې هم د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې فریډم نیټورک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي په تیرو 12 کلونو کې په پاکستان کې تر 100 زیات خبریالان د خپل کار په مهال وژل شوي، خو د خبریالانو په وژنه تورن یو تن هم د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. د افغانستان د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښوونځي 9 زده کوونکي وژلي دي چې عمرونه یې له 9 تر 12 کلونو ښول شوي دي. د تخار د والي ویاند جواد هجري وایي دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د ابوزر غفاري ابتدایي ښوونځي پر زده کوونکو شوې ده. هجري وایي زده کوونکي له ښوونځي کورونو ته روان وو چې په لارې کې شخصوي ماين ورباندې وچاودید. افغان چارواکي وایي دا کلی د طالبانو په ولکه کې دی او د ماين شخېدو تور پر هغوی پورې کوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او نه یې د چاودنې ذمواري منلې ده. د ترکی دفاع وزارت خبرو کوي چې د ترکی پولې ته څیرمه د شام په شمالي ښار تل ابید کې یو مارکیټ ته نږدې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 13 تنه وژلي او شاوخوا 13 تنه ټپیان کړي دي. که څه هم د چاودنې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو ترکی چارواکو یې پړه له شامي ډیموکراتیک ځواک سره پر تړلې کوردي ملیشه ورچولې ده. تل ابید یوه له هغو سیمو ده چې ترکی ورباندې په تیرو اونیو کې بریدونه وکړل او غواړي چې دغه سیمه له کوردي وسلوالو پاکه کړي. د افریقایي هیواد مالی په شمال کې د ځواکونو پر یو چک پوسټ په برید کې لږ تر لږه 350 پوځیان او یو ملکي وګړی وژل شوی دي. د حکومتي بیان له مخې په افریقایي هیوادونو کې په اوسني وخت کې دا تر ټولو خونړی برید وو. د ژغورنې ډلو د وژل شویو کسانو د مړیو تر څنګ لس تنه ژوندي هم د پیښې له ځایه پورته کړي دي. او ورسته خبر دا چې ترکی وايي داعش بندیان نور نسی ساتلی او اخر به خپل اصلي هوادونو تاسوی. د ترکی د کورونا چارو وزیر سلیمان سویلو تیر ورځ وویل د یورپی هوادونو دا انکار ورته د نه منلو وړ او غیر ذمہدارانه دی چې وايي په شام کې له داعش سره جنگیدلی خپل شاریان نه قبلوي. په استنبول کې له خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی سویلو وویل یوازې برتانیا او هالینډ هوادونه نه دي چې د داعش جنگیالیو شهریت یې ختم کړی او ترکی له دې منی کوي چې د دوی دغه اوسیدونکو بیرته ور واستوي. ترکی په تیرو ورځو کې د شام په شمال ختیځ کې پر کوردی وسلوالو د برید په وخت ګڼ شمیر داعش وسلوال نیولي چې د هغوی په بند کې وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا ژغ ډیو ریډیو ورستې سهارنی خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د پیلسوي احتجاج نن څلورمه ورځ ده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ډیر ژر به سختې پریکړې وکړي، خو حکومت ویلي عمران خان به هیڅکله استعفا ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د تاریخ انصاف د حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجي مظاهره بیګاه هم روانه وي. تیر شپه د احتجاجي لاریون مشر مولانا فضل الرحمن خپل پلویانو تر وینا په وخت ویلي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه نو په راتلونکو دوه ورځو کې به سخت فیصله کوي. نوموړي ویلي د دوی تاریخ د تحریکونو نه ډک دی او سبا یا بل سبا به فیصله کوي او ګوري به چې احتجاج هم په دغه ځای کې جاري وساتي او که بل مؤثر ځای ته وغځوي. د نوموړي اشاره د پایتخت اسلام آباد حساسې سیمې ډی چوک پلوه. هر څه که میډیایي رپورټونه وایي په اسلام آباد کې د حکومت په ضد په ګڼ شمیر کې مظاهره چیان را جمع شوي، خو د پنجاب گورنر عثمان بزدار ویلي داسې ښکاري چې دغه یو سمندري طوفان نه بلکې د چایو په پیالۍ کې طوفان راغلی وي. نوموړي ویلي په تیرو انتخاباتو کې چې د ده په وینا ولس کم کرپټ خلک رد کړي دي، هماغه خلک په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د خپلو شخصي ګټو په خاطر راټول شوي، خو وای د پاکستان ولس بیا هم د عمران خان سره ولاړ دی. د مولانا فضل الرحمن غواخونو ته په جواب کې د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک ویلي که مظاهره چیان په اسلام آباد کې د ټاکل شوي ځای نه بهر شول او څه زیان یې وکړو او یا دوی ته کوم نقصان ورسېده، نو ذمواري به یې د جمعیت علما اسلام ډلې په مشرانو وي. چا چې د حکومت سره په دې اړه په یو لیکلې لوزنامه د سختونه کړې دي. پرویز خټک وای
اگر کوئی نقصان ہوا، کوئی چیز کو نقصان پہنچا، ملک کو نقصان پہنچا، تو یہ ذمہ داری ان پر آئے گی کیونکہ انہوں نے خود ہی اگریمنٹ نہ کرتے.
د دفاع وزیر پرویز خټک دغه بیان ته په جواب کې مولانا فضل الرحمن ویلی
ان بیانات سے نہ ہمارے عزائم تبدیل ہوتے ہیں، نہ ہمارے ارادے تبدیل ہوں گے، نہ ہماری تحریک تبدیل ہوگی.
په داسې بیانونو نه زمونږ اراده بدلېدای شي او نه زمونږ تحریک بدلولای شي. مولانا فضل الرحمن ویلي دوی نه غواړي چې په اسلام آباد کې حالات خراب شي او زیاته کړې ده په نهو میاشتو کې د حکومت په ضد 15 میلیونه مظاهره چیان په اسلام آباد کې راټولېدل. د دې خبرې یو ښکاره ثبوت دی چې دوی څومره پرام نه دي او د قانون خیال ساتي. خو د دفاع وزیر پرویز خټک د خبری کانفرنس په وخت ویلي په دغه احتجاجي مظاهرو کې د کلادم تنظیمونو جنډي اوچته کړې شوې وي چې ورسره په ټول هیواد کې په خلکو کې مایوسی خوریږي. نوموړي ویلي که د دغه ډلو په ضد حکومت ګامونه پورته کړل نو دا به یو فطري عمل وي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی د دوی زغم د نازمایي او د خپلې څوکۍ نه دی په وخت استعفا ورکړي. خو د مولانا فضل الرحمن دغه ګواښونو ته په خپل غبرګون کې د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي څوک دی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا سوچ هم نه کوي. نوموړي ویلي حکومتي کمیټه د عمران خان د استعفا په اړوند هیڅ خبرې نه دي کړې. پرویز خټک ویلي د دې خبرې پوره امکان دی چې حکومت د مولانا فضل الرحمن په ضد عدالت ته لاړ شي چې په مولانا د حکومت په ضد د کرکې او ولسی پارونې مقدمه جوړه کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي په هیواد کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې غریب ولس خپلو بچو له ډوډۍ نشي اخیستی. نوموړي د عمران خان په حکومت نیوکه کړي چې د په حکومت کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا ډیره غورځېدلې ده او وایي د دغه حکومت نه وړاندې به یو ډالر په 150 روپۍ خرڅېده او اوس 160 روپو ته ختلې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي دوی به تر هغې په احتجاجونو ناست وي تر څو یې د عمران خان د حکومت تخته نوي نسکوره کړي. په اسلام آباد کې د حکومت په ضد په احتجاجي مظاهرو کې د مولانا فضل الرحمن سره د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټي هم ولاړه ده. خو د مسلم لیگ مشرانو ویلي د دوی ګوند به د مولانا سره په مظاهرو کې ملاتړ خو کوي، خو په دھرنا کې به ورسره نه کینی. هر څه که د حکومت په ضد په پایتخت اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا درنې مظاهرې روانې دي، خو څېړونکي وایي تر څو چې د پاکستان فوج د حکومت په ضد په حرکت کې نه وي راغلی، سیاسي ګوندونو لپاره به ګرانه وي چې د عمران خان حکومت واړوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک بی او ای ډی وا، ټویټر ات بی او ای ډی وا، انستاګرام ات بی او ای ډی وا، او پر یوټیوب بی او ای ډی وا نیوز.
د جمعیت علماء اسلام ګوند لخوا په پیل سوي ازادي مارچ کې چې نن یې څلورمه ورځ ده، د ښځو ګډون نه تر سترګو کېږي. پر ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو نیوکې کړې دي چې د جمهوریت د پلوۍ لپاره پیل سوی احتجاج کې ښځې ولې نسته. دا چې په دې احتجاج کې د ښځو ګډون ولې کم دی، په دې اړه له اسلام آباده د ډیوه ریډیو خبریالي رابعې پیر دغه رپورټ رالېږلی.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ کې د نه ګوندونو د ازادۍ په مارچ کې په زرګونو خلک اسلام آباد ته راغونډ شوي دي، خو د ازادۍ په دغه مارچ کې ښځې څه ځای نه لري. بل پلو ته د جمعیت علماء اسلام غړی کشور ناهید وایي چې پر ښځو څه بندیز نه دی لګول شوی او څوک چې ګډون کول غواړي نو یې کولی سي. تېره ورځ ته رپورټونه مخې ته راغلي وو چې اسلام آباد ته راتلونکي د ازادۍ مارچ کې ښځو ته د ګډون موقع نه دی ورکړی شوی، او دا هم ویل کې دو چې پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راتلونکي ګوندونو ته دا هم ویل سوي وو چې د دوی سره به څوک ښځې په دغه مارچ کې ګډون نه لري. په دې اړه چې کله موږ د جمعیت علماء اسلام د غړي کشور ناهید څخه وپوښتل، نو دې د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وویل دوی زیاته کړه چې کچری حالات سخت سو نو د ماشومانو سره په مارچ کې ګډون کولای سي. تیر ورځ شوزو مطبوعاتي غړو له اړخه هم پر دې خبره سخته ناراضگی شودل سوی و چې دوی د مارچ کورشته نه پریښدل کیږي. خو برسته د جمعیت علماء اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری له اړخه شوزو مطبوعاتي غړو ته د دغه مارچ کورج اجازه ورکولو اعلان سوی و. بل اړخته پر سوشل میډیا د بشري حقوقو د پاره کارکونکو له اړخه هم د جمعیت علماء اسلام لاړخه شدی په مارچ کې د برخي اخستو څخه راګرځولو باندې سخت نیوکی کیږي، او د بشري حقوقو د پاره کارکونکو ماروی سرمت خپل یو ټویټ کې وایي چې ازادي مارچ ته د کتو ورسته دا خبره خو سرګنده ده چې د کم جمهوریت د پاره چې مولانا صاحب کار کوي په هغه کې د شوزو سزای نستم. یو صارفه عائشه بلوچ لیکي چې هغه مولانا به څنګه کامیابې دیسی چې فکر لري چې شزی به په ټوله زغوندو کې ګډون نه لري. د جمعیت علماء اسلام په اړه ویل کیږي چې د شوزو په اړه د یو روایتي فکر لري، او په اسمبلیو کې هم کله چې د شوزو د حقونو د پاره څه بیل د منځوري د پاره وړاندې کړل سوی نو مخالفت یې تر ټولو زیات د جمعیت علماء اسلام لاړه په نصر راغلی دی. په کال 2014 کې مولانا فضل الرحمن خپله په پنجاب اسمبلی کې وړاندې کېدونکې د شوزو د حفاظت پر قانون سختې نیوکې کړې وې، او دا غیر اسلامی ګرځولې وو. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshen.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
د افریقای هیواد مالی په شمال کې د ځواکونو پر یو چک پوسټ په برت کې لشتر لږه درې پنځوس پوځیان او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. ترکی وایي داعش بندیان نور نشي ساتلی او اخر به خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. د ترکی د کورنیو چارو وزیر وویل د یورپي هیوادونو دا انکار ورته د نه منلو وړ او غیر ذمهدارانه دی چې وایي په شام کې له داعش سره جنګېدلی خپل شاریان نه قبلوي. په دې اړه نور تفصیل د منظر شهید په رپورټ کې اورو.
د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویل ویلی په پام کې لري چې د داعش د ډلې ټول بندیان خپل اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. خغلی سویل د شنبه یا د خالی په ورځ د نومبر په دویمه خبریالانو ته وینا کوله، اروپایي هیوادونه د خپلو هغو اتباعو په وړاندې په بې مسؤلیتۍ تورن کړل چې د داعش په لیکو کې جنګېدلي دي او اوس له ترکیې ځواکونو سره بندیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وروسته له هغه دغه انتقاد وکړ چې اروپایي هیوادونو ترکیه د دغو پخوانیو جنګیالیو د ساتنې او د هغوی د دوسیې او د ارزونې په چارو کې یوازې پریښي دي. هغه وویل دا موضوع موږ ته د منلو وړ نه ده، دا کار په عین وخت کې غیر مسؤلانه دی. موږ د داعش نیول شوي غړي بیرته خپلو هیوادونو ته استوو. لدی تر مخه ترکی پوځیان ویلی چې د داعش د ډلې په لزګونو غړي چې په سوریه د ترکی د برید په نتیجه کې له زندانونو تښتیدلی و بیرته نیولی دي. بل لوري ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د عراق حکومت باید د لزګونو زرو عراقي اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې واوري. خاغلی پامپیو وویل چې متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې د پامپیو له قوله پر دې ټینګار شوی دی چې بغداد باید د هغو زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کیږدي چې د خپل آواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي دي. تر اوسه پورې د عراق د حکومت پر ضد دې اعتراضونو کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي دي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاري، د لومړنیو خدمتونو نشتوالی او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړې دي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ یې په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. هلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره وښکې بیونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو غوښتي چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي دې ریښتین انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پامپیو په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافي اعتبار نه درلود.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د افریقای هیواد مالی په شمال کې د ځواکونو پر یو چک پوسټ په برت کې لشتر لږه درې پنځوس پوځیان او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د ژغورنې ډلې د وژل شویو کسانو د مړیو ترڅنګ لس تنه ژوندي هم د پیښې له ځایه پورته کړي دي. تفصیل یې زموږ د همکار نصرالله په رپورټ کې اورو.
د مالی په شمال کې د ځواکونو په یو چک پوسټ باندې برت کې لږ تر لږه درې پنځوس فوجیان او یو ملکی وګړی هم وژل شوی دی. د حکومت بیان تر مخه په مغربي افریقایي هیوادونو کې په وسنی وخت کې دا تر ټولو خونړی برید و. د رویټرز خبری ادارې تر مخه بغیر له سخکارا ثبوتونو داعش د اماق خبری ادارې للارې د برید سماری په سر اخستی. کله نه چې د امریکایي خصوصي ځواکونو تیره اونۍ د داعش پخوانی مشر ابوبکر البغدادي وجلې، نو د وسلوالې ډلې په ډیرو هیوادونو کې د بریدونو پړه په سر اخستی. چارواکو د جمعې په ورځ په اندلمن مانیکا سیمه کې د بریت خبر خپور کړو، خو د مرګ جوبلې حساب یې کم ښودلی و. حکومتي ویان یحیی سنگیر د خالی په ورځ رایټرز خبری ادارې ته وویل چې په غټو وسلو سنبال نامعلومه کسانو غرمې ته نږدې حمله وکړه، او دا حمله د مرمیو په ورولو پیل شوه او بیا دوی د نگار په لور وتښتیدل. هغې زیاته کړه چې د مړو شمیره لا پوره معلومه نه ده او د مړو پیژندنه لا روانه ده، او فوجیانو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د بریدګرو خلاف عملیات پیل کړي دي چې پکې د ملګري ملتونو د امن ساتونکي ځواکونه او د فرانس سرتیری هم شامل دي. سنگیر د خالی په ورځ خپل ټویټر پیغام کې وویل چې لیگل شو ځواکونو 450 مړی موندلی دي چې پکې یو ملکی وګړی هم شامل دی، او لس ژوندي پاتې شوي کسان یې هم موندلی دي، او په غټه توګه مادي نقصان یې هم رامعلوم کړی دی. د فرانس صدارتي بیان تر مخه د فرانس یو فوزي د هغه نه وروسته مړ شو چې د هغې ګاډی د سړک په غاړه د بارودي موادو سره وجنګید. په مالی کې د دوی د مضبوط مرکز نه هغې ډلې چې د القاعده او د داعش سره اړیکې دي په دې کې کامیاب شوي چې په ټول ساحل سره سره په نایګر او په بورکینا فاسو په برخو کې بې ثباتی پیدا کړي. د ستمبر په میاشت کې په منظمه توګه په مرکزی مالی کې د فوس په دوو اډو باندې حمله کې 38 مالی ځواکونه وژل شو، او د نړیوال سرتیرو او د فرانس ځواکونو په موجودګۍ کې دغه سیمه د حکومت د لاسه ووتله.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشره او فعاله سنایه جاز وایي د پېښور هایکورټ امر کړی چې د هغې نوم دې د سفري بندیزونو له نوملړه لرې کړای شي. د هغې نوم تیر کال د دسمبر په میاشت کې په ایسیل کې اچول شوی و. تفصیل یې له پېښوره د ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
د پېښور هایکورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر سنایه جاز نوم د سفري بندیزونو د نوملړ نه د لرې کولو امر کړی دی. سنایه جاز ډیوته وویل نوم یې د تیر کال دسمبر میاشت کې په ایسیل کې اچول شوی و. په سنایه جاز د ریاست، ریاستي ادارو او حکومت پر ضد د کرکې ویناګانو کولو تورونه و، او هم په دغه اساس یې نوم په ایسیل کې اچول شوی و. سنایه جاز وایي عدالت کې دغه تورونه بې بنیاده ثابت شو، او خپله مبارزه به د پاکستان آئین په چوکاټ کې دننه دوامداره ساتي.
مونږ عدالت کې هم دا ویلي چې مونږ د هیڅ قسمه ټرایل نه نیریږو. دا ریاست یا د دې ادارې مونږ د قانون لاندې مونږ باندې جبر کوي او د قانون زموږ خلاف استعمالوي، ځکه چې دا زورور دي، دا زورور ادارې دي. خو مونږ کوشش دا کوو چې مونږ خپل حالې ظلم جاری وساتو، ځکه چې مونږ ته خپل د جدوجہد آئینی ښکاري. بیا دې آئین زموږ خلاف استعمالوي نو زه هر قسمه ټرایل ته، بلکې زما سره هر وګړی چې کوم د پی ټی ایم دی یا لیډر دی کور کړ دی، هغه ټول خپل آئینی ټرایلز ته تیار دي.
د دین وړاندې هم د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داول ترڅنګ د پی ټی ایم سید عالم محسود، بلال محسود او نور یو شمیر غړو نمونه هم د سفری بندیزونو په نوملړ کې اچول شوی و. خو د عدالتي فیصلو وروسته د زیاتره غړو نمونه د ایسیل نه وستل شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د وکیلانو کمیټې یو مشر اډوکیټ شاب خټک وایي دا نمونه د غورځنګ په غړو د دبا وچولو لپاره په ایسیل کې اچول کیږي.
کریمینل خلک اچول کېږي چې د چا خلاف د نیب یا داسې د ډېرو غټو پیسو د برامدګۍ کیسونه وي، او یا هغه په ډېرو غټو جرمونو کې ملوث وي. نو د پی ټی ایم کسانو خلاف خو هېڅ جرم یا هېڅ تاسې خبره نشته.
د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو بیا بیا دا تورونه لګي چې په خپلو غونډو کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد کرکه خوروونکي خبرې کوي، چې په دغه بنیاد پر مقدمې درج کیږي او نمونه یې هم ایسیل کې اچول کیږي. خو د پی ټی ایم غړي دا تورونه ردی او وایي د آئین دننه د حکومت او ریاستي ادارو نه د پښتنو حقوق غواړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تا تاسی د ډیور ریډیو ته غوښیاسته اوسم د دې خبرونه ورستای ریپورت اخلو. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي اداروای ل نن څخه د صوبې په اساسه ګرځول شوی ځلو کې د پولیو په ضد کمپاین پیلېږي چې د هرنای ضلع هم پکې شامل ده. په دې ضلع کې په نږدې ورځو کې په لومړي ځل د پولیو پیښه مخې ته راغلې وه. په دې اړه نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې اورو.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د پولیو ایمرجنسی کنټرول مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وایي چې د سبا څخه شروع کېدونکي د پولیو په ضد کمپین کې د ایالت یو بل ضلع ارنایم شامل کړی ده. چې دلته د 2011 بعد په روان کال کې اولنۍ د پولیو کیس مخته راغلو چې د نورو ضلعو کې به د ایس این ای ډی په نامه کمپین وي، خو دلته به د سی آر ان کیس ریسپانس په نامه به کمپین چلول کېږي چې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې به کور په کور ګرځي او کوچنیان ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکوي. خو د ضلع ارنای ضلع منتظمې سیټ ډاکټر عبدالرشید ناصر وډیوا ته وویل په دغه ضلع کې د پولیو کومه پیښه په کوم خاندان کې سوې ده. هغه خاندان د ګاونډي ضلع زیارت څخه دلته راکډه سوې دي، خو د سبا څخه شروع کېدونکي د پولیو کمپین په مهال به دوی پوره پوره دغه کوشش وي چې ټولو کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ور ورسوي.
سبا د دوی انشاءالله موږ د غوښتو کوو هغه لپاره موږ کمان ډېر ټرین کړي دي او مایکرو پلان هم درجو کړی ده. انشاءالله موږ ډېر تیاری ولرو هغه تیار دپاره او دا نور نور کوچنیان به انشاءالله موږ له دې څخه متاثر نه شي.
ډاکټر رشید ناصر نور زیاته کړه چې په روانو میاشتو کې به پرله پسې د پولیو کمپین دوی چلوي. د روان کال د اپریل په میاشت کې دلته کمپین ترسره شوی دی. دلته هم د پولیو څخه انکاري خلک موجود دي. هغه به هم دوی د یونیسف او د عالمي ادارې سره په مرسته قانع کوي.
اخري وخت موږ په اپریل کمپین کړو، دا لا غواړم موږ کمپین نو کړو. دا چې اندېښنه نه وزلته وایره موجود دي، خو چې دا کې سرالي دې بعد موږ په روانه میاشت کې په دسمبر کې بیا سیار کمپین کوو، بیا په جنوري کې بیا سیار کمپین کوو، بیا په نایدي کې بیا ان شاء الله دلته کمپین کوو. او که چېرې دا سره سوزل راو ان شاء الله موږ د یونیسف په مرسته او د دبليو ټیو په مرسته موږ ټول ته کورو ته خپل رسونه کوو.
د ارنایز لزلی منتظمې سر ډاکټر رشید ناصر په دغه مهال پردي خلکو غږ وکړي چې دوی د خپلو بچیانو ته د پولیو په ضد دوه څاڅکي ضرور ورکړي.
زه ستاسو د ریډیو د لارې د ګردو والدینو ته، ګردو مور او پلار ته، دا جناب کوم چې خپل په دغه روان کمپینو کې خپل کوچنیان ته 15 کال کم کوچنیان ته ګردو څه څاڅکي ورکړي او دې خطرناکې مرض څخه وژغوري.
خو بلې خوا ته په سیمه کې د دغه کمپین په مهال د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل شوی دی. د ارنایز مرستیال کمشنر محمد عظیم جان دمر او خبری رسونی ته وویل چې د لیویزو او پلوس چارواکو سره سرجی ملشاه ځواکونه به هم د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره په سیمه کې موجود وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په څو شیبو کې به تاسو په همدغه څپو باندې د مشال ریډیو خبرونې واورئ. د ډیو ریډیو خبرونې په همدې ځای پای ته رسیږي. مازیګر چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تر هغه وخته پورې مبارکوال میخیل او د دې خبرونې پروډوسر نصرالله ته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یاست ښه ورځ ولرئ.